באמריקה רק
רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
السلام علیکم د نوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه ایسف زیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري د نوریدونکو په خبرونه کې به واوري چې د کویت د بهرنو چارو وزیر د شنبه پورز ویل دي چې خلیجی هیواد قطر د تیار دی چې د خپل گاونډي او سلور هیوادونو چې دغه هیواد سره خپل ډیپلوماټیکی اړیکی شلولې دي د هغه اندېښنو ته غوږونیسي او د خلیجي هیوادونو بندیزونو د قطر په اقتصاد کې ګډون په اقتصاد کې ګډوډي رامنځته کړې ده. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس په مکړې خبرونو ته چې سید بختیار شای تاسو تلولي
د خبرونو لنډیز د سوریې د حکومتي او د یاغي قواو ترمنځ د دره په خار کې سخت جنگونه روان دي. د قطر د بندنوی چار وزیر ویلی دی په دې ډاډه دی چې د قطر سره د گاونډیو عربي ملکونو د سیاسي او تجارتی روابطو قطع کول به د دوی په اقتصادي وازی چندان اثر ونه کړي. او پرون په مسکو کې پولیسو د روسیې د حکومت مخالف مهم مشر الکسی نوالنی او د هغه په سوونو پلویان زنداني کړي دي. د خبرونو تفصیل د سوریې حکومتي او یاغي قواوی په دې حس کې دي چې د دره په خار کې د فلسطینیانو د مهاجرو په کم چې اوسترنه د خلکو د سیدلو یو سیمه جوړه شوې ده خپل کنټرول ټینګ کاندي. د هغې سیمې یو سیدونکي او د بشر د حقوقو مدافع احمد المسلی ویل دي دا په دې تیرو اتو ورځو کې دریم ځل دی چې د حکومت طرفدار قواوی د ټانکونو سره یو ځای چې د جنگي الوتکو ملاتړ هم ورسره ملګری دی غواړي چې پرمختګ وکړي. هغه وایي چې پرون جګړه ډیره سخته وه. د یاغي قواو یو نتاق د ګرمن اسام الرئیس ویل دي چې د دره په خار کې جنگ د ژوند او د مرګ معنا لري. هغه وایي چې په دې تیرو دوه ورځو جنگونو کې ولسنه حکومتي عسكر وژل شوي مګر دا لا نه د معلومات څومره یاغیان به په دغه جنگونو کې مړ شوي. د سوریې د فوج یو جنرال ویل دي چې د سوریې فوج به تر هغې پورې خپل حملو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې سوریه د ترکستان نه پاکه کړي نه وي. د قطر د مالی وزیر په دې ډار سرګن کړی دی چې د ملک د دې توان لري چې د دوی سره په تیر هفته کې د یو شمیر عربي ملکونو د ډیپلوماټیکو روابطو د قطع کولو نه وروسته به هم په ملکي اقتصادي وضعیت چندانې فرق ونه کړي. د قطر د مالی وزیر علي شریف العمادي پرون د سی ان بی سی د تلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې ویل سره لدی چې څه مشکلات شته دي مګر په قطر کې د پخوا په شان کاروبار دوام لري. هغه دا هم ویلي دي چې دا څه نشته دی چې دوی دې د محلي اقتصاد وضعیت په باب اندېښنه پیدا کاندي. هغه وایي د سعودي عربستان په شمول بحرین، عربي متحده امارات او مصر چې د دوی سره ډیپلوماټیک او تجارتي روابط قطع کړي په خپله سیمه کې به د تجارتي توان د خطر سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې دا یوازې موږ یو چې توان به وکړو مګر که مونږ یو ډالر تاوان کوو نو هغوی به هم یو ډالر تاوان وکړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس هم د دې هڅې پیل کړي چې د قطر او د هغه ملک د عربي ګاونډیو ملکونو ترمنځ دغه جنجال پال کې مرسته وکړي. پرون په روسیې کې پولیسو د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی او د هغه په سلګونو طرفداران زنداني کړي دي. دغه مخالف مشر او دغه طرفدارانو په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد د احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. پولیسو ښاغلی نوالنی چې د دې نیت لري چې په راتلونکي کال کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مقابل کې د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کړي په مسکو کې د خپل کور نه بهر زنداني کړی دی. وروستۍ خبر وایي چې د مسکو یوې محکمې ښاغلی نوالنی بې له اجازې د مظاهرو د جوړولو په الزام په 13 ورځې حبس محکوم کړ. د امریکای وی فدرالي محکمې د هغو شپږو ملکونو په اتباو باندې چې اکثریت مسلمانان دي د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان د تطبیق د مخې بندول تایید کړی دي. په سان فرانسیسکو کې د ستیناف وی فدرالي محکمې پرون په دې باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مارچ د میاشتې د 2 منټې د اجرایي فرمان په ضد خپل فیصله کړې ده. له دې نه مخکې په ورجینیا او مریلند کې هم د ستیناف فدرالي محکمو د جمهور رئیس د سفر د بندیز په باب د اجرایي فرمان په ضد فیصله کړې وي. د امریکا د مشیګن پایلټ کې په لسګونو د عیسوي عراقیانو زندانی کول د دې بایش ول چې په ډیټرویټ کې د توقیف په وزن مرکز کې خلک د هغې په ضد احتجاج وکړي. د یوې محلي ټولنې مشر مارتین مانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې څلوېښت تنه زندانی شوي دي. د مهاجرت چارواکي وایي چې په دې ورځو کې عراق موافقه کړې ده چې هغه عراقیان به ومني چې د امریکا نه ایستل کیږي. دغه چارواکي ویلي ټول هغه کسان چې نیول شوي هغوی ټول جنایي دوسیې لري او د مهاجرت د قاضي د حکم په اساس به د ملک نه وایستل شي. او افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ چې د قزاقستان په پایتخت استانا کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي میکانیزم کې موافقه شوې وه، هغه به د تیرو څلور اړخیزو غونډو د جریان سره فرق لري.
تاسو خبرونه واوریدل. په مکرید خبرونه لومړی رپورټ ته د کویت د بهرنو چارو وزیر شیخ سبا الخالد د شنبې پرز ویل چې خلیجی هیواد قطر د دې تیار دی چې د خپلو ګاونډیو څلورو هیوادونو چې دغه هیواد سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې شلولې دي د هغه اندېښنو ته غوږ ونیسي. سعودي عربستان، بحرین، مصر او متحده عرب امارات په دې ټینګار کوي چې دوها د ټیررستانو ملاتړ کوي. خلیل خان په دې حقله یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه نن د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بوران په اړه د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي. په قزاقستان کې د شنګای کانفرنس غونډې په څنډه کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال نواز شریف په دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د سعودي او قطر دواړو سره ښې اړیکې لري او تر خپل وسه به هر ډول هڅې وکړي چې د دوی ترمنځ اختلافات حل کړي. د پاکستان یو تکاوت سوی سفیر جاوید حفیظ امریکا ژغته وویل پاکستان کولی سي یو مثبت رول ادا کړي، خو دا به ډیر محدود رول وي ځکه چې پاکستان نه اقتصادي او نه سیاسي امتیاز لري. هغه زیاته کړه د پاکستان رول باید به طرف وي او پاکستانی مشران باید قطر ته هم سفر وکړي. د دوشنبه په ورځ د قطر او د خلیجی هیوادونو ترمنځ د جنجال د کمونو لپاره د پردور تر شا هم هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې قطر چې د مایع طبیعي غازو صادرونکي هیواد دی او د خلیجی هیوادونو او ګاونډیانو چې مصر هم پکې شامل دی د سمندري لارو د بندمون لوجي د غازو صادرات یې د ګډوډۍ سره مخ شوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن التانی اروپا ته تللی چې د برتانیې او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري او په دې خبرې ټینګار کړی دی چې د دې هیواد د لارو بندول غیر عادلانه دی او قطر دې ته تیار دی چې د خلیجی همکاریو سازمان د غړو هیوادونو سره خبرې وکړي.
نحن في دولة قطر الآن أهم أولوياتنا هي رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو من الجو.
هغه وايي د قطر مهم هدف د بندیزونو لري کول دی او دغه بندیزونه د دغه هیواد پر ضد غیر قانوني بلل دي. د قطر د مځکي او سمندري لارې بندي کړل شوی دي. هغه دغه راز ویل چې دغه بندیزونو لوجي په قطر کې بشري بوران راپورته شوی دي
او بحث الاتهامات المرسله التي قذفت على دولة قطر.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور گرگش په ټویټر کې په دې خبرې ټینګار کړی چې متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین او کویت په قطر بندیزونه لګولي خو لارې نه دي بندي کړي. گرگش لیکلی په قطر بندیزونه لدې کبل لګول سوي چې دوها د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خو قطر دا تورونه رد کړي دي. د متحده عربی اماراتو رسنیو د هغو تروریستانو نومونه اخلي چې قطر یې ملاتړ کوي.
محمد جاسم السليطي احد القطريين الذين ضمتهم لائحه الحظر والارهاب الصادره عن البيان المشترك للسعوديه والامارات والبحرين ومصر لمساهماته مع الجماعات الارهابيه، حيث يعد معاونا للخبير المالي في القاعده خليفه محمد تركي السبيعي المدرج اسمه على لوائح العقوبات الامميه والامريكيه والذي شمله البيان المشترك للدول الخليجيه ومصر.
عربی رسنۍ د هغه تروریستانو نمونه اخلي چې په قطر کې وسیږي، د غراز د مصر، بحرین، په توبور کې د لیبیا پارلمان، تنزانیې او الجیریا هم ویلي چې قطر د تروریستانو ملاتړ کوي. مصر د هغو مشکوکو تروریستانو یو لیست پور کړی دی چې په قطر کې وسیږي چې شیخ یوسف کرادوی هم پکې شامل دی. دغه شیخ هغه فتوا جاری کړې وه چې د مصر پولیس او پوځ باید ووژل سي. عربي رسنۍ راپور ورکړی چې د مصر حکومت نړیوال پولیس یا انټرپول ته د 50 مشکوکو تروریستانو یو لیست پرلې دي چې په قطر کې وسیږي. عربي رسنیو داسې ویډیوګانې هم خبرې کړې دي او ادعا یې پکې کړې چې په قطر کې د آثارو د تبادلې دوکانونه د د ډالرو او نورو بارني پیسو خلاصي ودی، ځکه چې د قطر خلک او په دغه یواد کې بارني اوسیدونکو ډالر اخلي او قطري ریال خرڅوي. په قطر باندې د خلیجی هیوادونو او د متحدینو بندیزونو لوجې قطري ریال خپل ارزښت بایللی دی او دغه راز ډیرو زیاتو عربي بانکونو د قطر په اثارو کې تبادله بنده کړې ده. د قطر د مالیه وزیر علي شریف المادی بیا د سی ان بی سی سره په مرکه کې په قطر باندې د خلیجی هیوادونو د بندیزونو تاثیرات کم بلل دي او په دې ټینګار کړی دی چې قطر لوی او ښه متنوع اقتصاد لري او دې توان لري چې دغو بندیزونو پر ضد مقاومت وشي. او دلیل یې ورکړ که موږ ډالر د لاسه ورکوو نو دوی هم ډالر د لاسه ورکوي. ترکیه او ایران دواړو د دوهې سره د همکارۍ او پیوستون دپاره د خوراکي توکو ډکې الوتکې او بیړۍ دغه هیواد ته استولې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خلیجی هوادونو بندیزونو د قطر په اقتصاد کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د کویت امیر سبا احمد السبا چې دواړو خوا منځګړتوب کوي په دې خبرې ټینګار کړی چې قطر دې ته تیار دی چې د خپلو ګاونډیانو اندېښنې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. د امریکا غږ خبریال ایډورډ ایرانیان د قاهرې نه په خپل رپورټ کې وایي چې داسې ښکاري چې دغه بحران د ختمولو لپاره په نږدې کې سهل نه ښکاري. خلیل خان دغه رپورټ تاسو ته دروړي.
قطر د ترورستانو سره د اړیکو درلودل په کلک رد کړي دي. د قطر د بارنیو چارو د وزیر خاص سلاکار مطلق الکتانی فرانس پریس اژانس ته ویل دغه بحران له دې وجې نه دی راپورته سوی چې قطر ترورستانو ته مالی مرستې ورکوي، بلکې یو ترتیب سوی کمپاین دی چې په قطر فشار راوړل سي چې خپله خپلواکه او چټکه بارنۍ پالیسۍ بدله کړي. قطر د تیری پنځشنبه پر ورځ ول چې په خلیجی هیوادونو کې تر ټولو لوی ډیپلوماټیک بوران د حلولو لپاره به د خپل حاکمیت او د بارنۍ پالیسۍ په باب کوم روغ جوړونه کړي، او دا چې د عربي ملکونو هغه هڅو ته به تسلیم نسی چې قطر یې په دې تورن کړی دی چې ګوندې د تروریزم ملاتړ کوي او منځوي کړی دی. د قطر د بارنۍ چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل کوم هیوادونو چې د قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې قطع کړي دي تر اوسه پورې دوی ته د خپلو غوښتنو کوم لیست نه دی ورکړی، خو هغه د دغه بوران په سوله ییز حل ټینګار وکړ. هغه په قطر کې خبریالانو ته وویل موږ له دې وجې منځوي سوي یو ځکه چې موږ بریالي یو، مترقي یو او د سولې دپاره یو ختمه شی لرو. د رایټرز خبري اژانس لیکي چې قطر د اسلامي تحریکونو ملاتړ کړی خو په کلک ادارت کړی ده چې د تروریزم ملاتړ کوي. قطر د لویدیځ ضد ډلو لکه افغان طالبانو، د فلسطین حماس ډله او د الجیریا د اسلامي نجات جبهې ته ځای ورکړی دی، خو ویلي دي چې قطر د خپلو ګاونډیانو د نظر نه مني چې هر هغه ډله چې اسلامي سابقه لري هغه د ترورستان هم وي. مصر د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د هغو تورونو په اړه د تحقیقات پیل کړي چې قطر رد کړی دي، او هغه دا چې د قطر د شاهي کورنۍ تښتول سوو غړو د خوشي کولو لپاره دغه هیواد یوې تروریستي ډلې ته چې په عراق کې فعاله ده د یو میلیارډ ډالرو څخه زیاتې پیسې ورکړي دي. د عربي فاونډیشن اجرایي رئیس علي شلابي د امریکا ژغ خبریال ویکټر بیټي ته وویل دی داسې فکر نه کوي چې دغه بوران دي په نږدې راتلونکي کې ژر حل سي.
آی تھنک د پرابلم از دټ دیس از ا کلمینیشن اف مینی مینی ایئرز اف کنسرنز بای ناٹ جسٹ سعودي عربیا بٹ دی
زما په فکر ستونزه ده چې دا د څو کلونو د واقعیتو یو مجموعه ده. په دې کې یوازې سعودي عربستان اندیشمن نه دی، بلکې بحرین، متحده عربی امارات او مصر هم شامل دي. دا غو اندیشنه دا ده چې قطر په څه وجه هڅې کوي چې دغه هیوادونه بې ثبات کړي. هغه زیاتوي چې د سعودي عرب حکومت تیره اونۍ د سبسو خبرو داسې یو لړۍ خپره کړې ده چې پکښې د قطر د اوسني امیر پلار او صدر اعظم د لیبیا د پخواني جمهور رئیس کرنل قذافي سره خبرې پکښې کوي. په دغو خبرو کې د قطر پخوانی امیر قذافي ته تفصیلات ورکوي چې کومې لارې چارې په کار اچولي چې سعودي عربستان تجزیه کړي. علي شلابي وایي هغه وخت سعودي عربستان توند غبرګون ښکاره نه کړ او نه دا مسله عام کړه، او کوشش وکړ چې د غستونځه په چوپتیا د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د قطر دغه وخت امیر او د سعودي عربستان حکومت په دې کاني سول چې د قطر امیر به واک خپل زوی ته پرېږدي او دغه پالیسي به نور د همیش لپاره ختموي. علي شلابي وای خدا سي ونه سول.
Unfortunately it seems that he has continued to wield power. So I think the question goes beyond just a simple mediation with Kuwait. I think
دبد مرغه د قطر وسنای امیر د قدرت د زیاتولو هڅې جاری وساتلې. وس ما په فکر د غستونزه د کویت د منځګړیتوب وتلې ده، او وس ما په فکر ستونزه د قطر په مشرتابه
د مکمل بی اعتمادی ده. اوس به قطر خپل ګاونډیانو ته دا ثابتوي چې دا ډول چلند یې د همیش لپاره ختم کړی. د عربي فاونډیشن اجرایي رئیس علي شلابي هغه نظر هم رد کړی چې سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو د کله هم د تروریزم ملاتړ کړی وي. خدای ومنله چې په دغه هیوادونو کې ځینو عامو خلکو او یا ډلو به دا کار کړی وي. تیر کال د امریکا د مالیه وزارت د وزیر مرستیال ډینیل ګلیسر کانګرس ته وویل چې خلجي هیوادونو ډیر کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د القاعدې پر شان ډلو ته د مالیه ورکولو لارې بندې کړي. ګلیسر وویل ټولو خلجي هیوادونو د تروریزم ضد داسې قوانین تصویب کړي چې تروریستانو ته پیسې ورکول یو جرم دی، او په خاصه یې د سعودي عربستان نوم یاد کړ او ویې ویل چې په دغه هڅو کې سعودي عربستان په سیمه ییزه کچه مخکښ هیواد دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کارګرو بینون ملي سازمان رپورټ ورکړی دی هغه ماشومان چې په جنګونو او طبي آفتونو کې راګیر شي د انسانانو د کاشبرانو د جنسي استثمار د خطر او سرغړونو ښکار کیږي. د دې لپاره چې په ماشومانو باندې د کار کولو په خلاف نړیواله ورځ منزل شوې وي، د کارګرو بینون ملي سازمان د حکومتونو نه غواړي چې په ماشومانو باندې د کار کولو ناوړه ډولونه د منځه یوسي. خبریال لیسا شلاین په دې هکله رپورټ را لېږلی.
نړۍ د مهاجرو او د بیزیا شوو خلکو د سترې ستونزې سره مخامخ ده. څه باندې 15 میلیونه خلک د جنگ او تعقیب په علت په زور له خپل کور او کلي نه شړل شوي دي. په دغو بیزیا شوو خلکو کې ماشومان د استثمار د خطر سره مخامخ دي چې کورنۍ او ټولنیز سیستم یې ټوټه ټوټه شوی دی، چې په دې کې د کورونو، ښوونځیو او معاشیت له لاسه ورکول هم شامل دي. د کارګرو بین المللي سازمان رپورټ ورکوي چې په درسته نړۍ کې د اټکل له مخې 1.8 میلیونه ماشومانو باندې کار کیږي، او په دې کې 15 میلیونه هغه ماشومان هم دي چې د کار ډیر ناوړه ډولونه ورباندې سرته رسول کیږي. له ماشومان نه د غلامۍ په څیر شرایطو کې کار اخیستل کیږي، د قانونو او کرهنې په شان سخت کارونه ورباندې کیږي، او له ماشومان نه په جنګونو یا فحشا کې کار اخیستل کیږي. د کارګرو بین المللي سازمان رپورټ ورکوي چې په آسیا او افریقا کې اکثره وخت له ماشومان نه کار اخیستل کیږي. د ستونزو او د نازکو حالاتو په باره کې د ILO لوړ رتبه تخنیکی مامور انصاف نظام امریکا غږ ته وویل په خاصه توګه له ماشومان نه په افریقا کې په جنگي حالاتو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي، چې په سومالیا، جنوبي سودان، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت او د افریقا په مرکزی جمهوریت کې وسلوال ډلې په جنگونو کې ماشومان د عسکرو په حیث استخداموي. د ILO لوړ رتبه تخنیکی مامور انصاف نظام پر خبرت دوام ورکوي او وای
وی اولسو هاف سین سرټن آرم گروپس یوزینګ چیلډرن فار ایکستریم ټایپس اف وایلنس لایک سویسایډ بومرز اور فورسیبل ریکټون ان دیم اس برایډز اینڈ فار سیکشوال سلیوری سو د ټایپس اف وایلیشنز اگین
موږ هم لیدل دي چې ځینې وسلوال ډلې له ماشومان نه په تاوتریخوالي کې کار اخلي، په داسې حال کې چې د ځانمرګو بمچونکو یا د ناوی په حیث او د جنسي غلامۍ لپاره په زور استخداميږي، ځکه نو د ماشومانو په خلاف د سرغړونو ډولونه مخ په زیاتېدو دي. نظام وای ماشومان د عسکرو په حیث هم استخدامیږي، او په آسیا او منځنی ختیځ کې په جنگونو کې د استثمار له نورو ډولونو نه کړاو غالي. مګر د څرګنده کړه چې په ختیځ آسیا کې د فلیپین او میانمار په شان هیوادونو کې ماشومان د طبي آفتونو د خطرونو سره مخامخ دي. نظام بیا وای
You get a lot of displacement. Children, families lose their livelihoods. Their community networks are lost. They are displaced. Communities become poor overnight. Lose their sources of income.
تاسو ګڼ شمېر بې ځای شوي ماشومان وینئ. کورنۍ او خپل روزي له لاسه ورکړې ده. د دوی ټولنیزه شبکه له منځه تللې ده. ټولنې په یو شوا روس کې نسمنه کیږي. دوی د خپل عاید منابع له لاسه ورکوي. د طبي آفتونو په علت ښوونځي ویجاړ شوي یا تباه شوي دي، ځکه نو د دغه آفتونو په علت په اسانۍ سره په ماشومانو باندې فشار راځي. نظام وای د طبیعي آفتونو په نسبت جنجالونه د نړۍ پام ډیر زر ځانته راجلبوي. دی وای دا په خاصه توګه د قاطع د اقلیم د بدلون او سیلابونو په شان طبیعي پیښو په باره کې صدق کوي. دی وای دغه شرایط ماشومانو ته دومره خطرناک دي څومره چې جنګونه دي او ناوړه کسان یې په اسانۍ سره استثماروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د برتانیې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د صدر اعظم تھریسا مې سیاسي موقف ډیر کمزورې شوې. د تجارتي شرکتونو د مشرانو فشار پر زیات دی چې خپل مخکینی پالیسی بدل کړي او د اروپای اتحاد سره د نږدې اقتصادي اړیکې وساتي. په دې اړه به د لندن نه د امریکا غږ د خبريال ججی ډټمر د رپورټ غټه کې سید سلیمان شتاسته دروووروي.
د پنځشنبه د ورځې پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د برتانیې واکمن محافظه کار ګوند دومره کمزوره شو چې په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ او صدر اعظم تھریسا مې له نورو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت له جوړولو نه بغیر بلا چاره نه لري او له همدې امله له موقع نه په استفاده د برتانیې د ځینو غټو تجارتي شرکتونو او کارپوریشنونو مالکانو پر هغې باندې فشار زیات کړی چې له اروپایي اتحاد سره د مذاکراتو پر مهال خپل مخکینی دریځ برعکس د نږدې تجارتي اړیکو د خوندي ساتلو په اړه ورسره وغږیږي. په پارلماني انتخاباتو کې د محافظه کار توري ګوند د خرابې کارکردګۍ په تعقیب د ګوند یو شمېر مشرانو له تھریسا مې نه وغوښتل چې استعفا وکړي خو هغه زیار باسي په هر شکل چې ممکن وي په قدرت کې پاتې شي او نوې کابینه تشکیل
کړي. They need stability and certainty provided by the government, and that's what I've been doing today, putting together a cabinet, the Conservative Party.
Da da Theresa May gagu che le intikhabat no ruste da gun lo gulo sara khabari kawli hagi wel zamang da hawad la para da yow der muhim aw qimati waqt de khalq sabat aw istihkam ta zarurat ladi aw ma hamdaga maqsad ta da rasido pa takal da dasi cabinet pa jodawlo kar pel kade che ghadi bay da tajrube aw istidad pa asas bandi gumaral kigi aw زمنګ د محافظه‌کارو افکارو تمثيل بکای د کابینه لمړی وظیفه بدای چې لا اروپای اتحاد نه د وټولو خبرې په بریالي توپ سره سرتا ورسی. په لندن کې د انسټیټیوټ اف ډایریکټرز په نوم د اقتصادي چارو د مؤسسې کارپو سټیفن مارټن امریکا غږ ته ویل موږ باید حتمن د اروپای اتحاد مارکیټ ته لاسرسی ولرو ځکه چې اروپای اتحاد زموږ تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی. سټیفن مارټن چې د برتانیې د غټو تجارتي شرکتونو په استازیتوب فعالیت کوي وایي چې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د محافظه کارانو له ناکامۍ وروسته پر صدر اعظم باندې د سوداګرو او تاجرانو اعتماد کمزور شوی او ښکاري چې د برتانیې اقتصاد د سوکا کېدو په لورې رواني. هغه وویل چې تجارتي شرکتونو ډېر زیات تاوان کړی د نوي حکومت د جوړولو او د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وصولو یا برگزیت په حق لا د بې اطمینانۍ او شک فضا رامنځته شوې ده. سټیفن مارټن زیاته کړه چې ډېره به ګرانۍ په سمدستي توګه موږ په دې پوه شو چې موجوده غیر یقیني صورت حال په تجارتي شرکتونو او د تاجرانو په کاروبار څومره ناوړه اغېزه غورځوي او د برتانیې لپاره به څه واقب له ځان سره ولري خو که په فوري ډول یې چاره ونه شي د برتانیې د اقتصاد لپاره به تباه کوونکي نتیجې ولري. نوموړي وویل چې تقریبا دوه یا په سلو کې تاجران فکر کوي چې د برگزیت په مذاکراتو کې له اروپایي اتحاد سره د یو نوي تجارتي تړون لاسلیک کول باید د صدر اعظم مې د حکومت د مهمو اولیتونو په سرفرست کې شامل وي. برتانوي سوداګر په دې نظر دي چې د محافظه کارانو لپاره د انتخاباتو نتیجې له اروپایي اتحاد نه د وتو په باب د پریکړو ځواب او له صدر اعظم نه غواړي چې زر تر زره په برتانیا کې د هغو 3 میلیون کارګرانو د اقامې مشکل حل کړي چې د اروپایي اتحاد له مختلفو هیوادونو د کار لپاره هلته راغلي او په برتانیا کې ژوند کوي. که دغه کارګران وځي نو د هیواد کلیدي اقتصادي سکتورونو ته به سخت تاوان ورسوي. د مثال په ډول د اروپایي اتحاد د الوتکو جوړولو ایربس شرکت له برتانیې نه غوښتلی دي چې کارګران باید د برتانیې د وتلو وروسته هم د دې حق ولري چې په آزاده توګه برتانیې ته سفر وکړي او له خپلو برتانوي سیالانو سره د نږدې تماسونه جاري وساتي. ایربس ګواښ کړی که دغه شرط یې ونه منل شي له برتانیې نه به خپلې فابریکې وباسي او یو بل هیواد ته به نقل کړي. د ایربس شرکت دا وخت 10,000 کارګران په برتانیا کې په کارونو ګمارلي دي او وایي چې د نورو 10,000 برتانوي کارګرانو راتون کی کارونا په دې پورې اړه لري چې د ایربس د شرکت موجوده کارګران په برېټانیا کې پاتې کیږي او کنه. په داسې حال کې چې تر سامای په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي، نه دا معلومات چې د اروپای اتحاد سره د نږدې اړیکو د خوندي ساتلو لپاره به د تاجرانو او سوداګرو غوښتنې تر کوم حده پورې عملي کړي، ځکه چې د هغې وضعیت کمزوری دی او لوی غټ مشکل سره مخ ده. هغې په خپلې کابینې کې ځینې کسان په دې شرط شامل کړي دي چې د اروپایي اتحاد نه د وتو په مذاکراتو کې ورسره کومک وکړي. تریس امی کوښښ کوي چې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د اروپایي اتحاد نه د وتو د طرفدارانو او مخالفانو د غوښتنو ترمنځ تعادل او موازنه برقراره وساتي. د دفاع وزیر مایکل فالن چې له اروپایي اتحاد نه د وتو مخالف دی وایي چې موږ باید د تاجرانو خبرو ته غوږ ونیسو او غوښتنې پر ځای کړو. د محافظه کار ګوند ځینې مهم مشران فکر نه کوي چې تریس امی به د ډېرې مودې پورې په قدرت کې پاتې شي، او د کابینې ځینې غړي د شمالي آیرلینډ د پروتستانانو له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف ته جوړولو مخالفت کوي. هغوی په دې نظر دي که مای د شمالي آیرلینډ د پروتستان فرقې سره ائتلاف وکړو که ځینې غوښتنې ومني، شاید چې د شمالي آیرلینډ د کاتولیک فرقې د نشنلستانو سره د سولې تړون په خطر کې ولویږي. د شمالي آیرلینډ د کاتولیکانو جمهوري غوښتونکي ګوند د دوشنبه په ورځ په یوې بیانې کې د تریسا مای او پروتستان فرقې د ډي یو پی ګوند ترمنځ د ائتلاف غندنه وکړه او خبرداری ورکړ چې دا ائتلاف به په خپګان او ویر ورته تمام شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د یوکرين خلکو اروپای اتحاد ته بد ویزینه د سفر کولو د یک شنبه لومړی ورځ ومنځله چې جمهور رئیس پیترو پوروشینکو د روسیې د امپراتورینه د خپل هواد ورستی وتل یاد کړل. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
دغه تنظیم با یوکرانیانو ته اجازه ورکړي چې په بایومټریک پاسپورتونو سره د برتانیا او ایرلند نه په غیر د اروپایي اتحاد ټولو غړو هیوادونو ته سفر کولای شي. د تورزم یا د کورنۍ او دوستانو د لیدلو لپاره په هر شپږ میاشتو کې تر نوي ورځې پورې اوسېدای شي. پوروشینکو د شنبه په ورځ د سلواک د انډول اندری کیسکا سره په خپل ګډ سرحل کې ملاقات وکړ چې دا اروپایي اتحاد ته د دروازې سمبولیک پرانستل دي. د یوکرین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او وای
نیکولی اوکراینا більше не повернеться в Радянський Союз, тому що ми горда і вільна демократична нація повертаємося до родини європейських народів.
یوکرین به هیڅکله د شوروي اتحاد وخت راستون نشي، ځکه چې موږ د اروپایي اتحادونو په کورنۍ کې یو مغرور او آزاد دیموکراتیک هیواد یو. د یوکرین د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلګرۍ د څانګې په قول په زرګونو یوکرانیان د غرمې په وخت د اروپایي اتحاد هیوادونو ته ور واوښتل. اروپایي اتحاد په 2014 کال کې د کیف سره د روابطو د ټینګېدو وعده کړې وه. د پرله پسې ځنډېدو نه وروسته اروپایي اتحاد دغه انتظام تیره میاشت تصویب کړ. یوکرین په 2014 کال کې د ساړه جنگ نه راپه دې خوا د روسیې او لویدیځ اروپا ترمنځ د ډېر بد جنجال صحنه شوه. په همدې وخت کې ماسکو د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې پورې ونښلوله او د هیواد په ختیځ کې د جدایي غوښتونکو سره ملاتړ پیل کړ. بې له ویزې نه سفر کول د اروپایي اتحاد سره د یوکرین د یوځای کېدو په لور یو ګام بلل کېږي، که څه هم چې مهم خنډونه لا تر اوسه په مخ کې پراته دي چې دغه خنډونه عبارت دي له اقتصادي بې ثباتۍ او د روسیې سره د جنجال د پراخېدو وېره.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ د خبرونې دویم برخه هم اوریدله. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، هغوی به د دری برخې خبرونه پیل کړي. موږ ستاسو له دې هیله اجازه غواړو چې دغه خبرونه ته به غوږ شئ. که چېرته ستاسو د زموږ خبرونې اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې په www.pashtoviowa.com باندې واورئ.